وخت مخیر د افغانستان په وخت مازیګر سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګی است. مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه تاکل شي د ملګرو ملتونو امنیه چورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یې ویرما ماموریت د بل کال لپاره تمدید کړي. په راپور کې چې پرون د امنیه چورا پر وپاڼه خپور شو ویل شوي چې د وړاندې شوي پرېکړه لیک د مسودې له مخې د ویرما ماموریت به د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پرېکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د ویرما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټول غړي ملاتړ کړی دی. بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو حقونه، سوله او امنیت، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، توریزم، مخدره مواد، د سپک او درنو وسلو، قاچاق، د کورنۍ بېځای شوی او کډوالو او د طبیبي خاغیز هغه موارد دي چې د یونما ماموریت په افغانستان کې تمرکز کوي. یونما خپل ماموریت دیو بل کال لپاره په داسې حال کې غځوي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې درې نیم کاله وخت دي، خو سرپرست حکومت یې د نړۍ هیڅ سیوات تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې. د بشري حقونو په تیره د ښځو له حقونو سرغړونې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. بلوچستان بیلتون پاله دا کوي چې د بلوچستان یلاد د نوشکین سیمې پر لولا راي د پاکستان د پاوس د بسونو پر کاروان برید کړي او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د بلوچستان د ازادي بخون کې پاوس په نوم د بیلتون پاله ډلې د بیان د یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واسطه ویلي دي چې په دې کاروان کې ته بسونه وو چې د دې ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بش په ډول مازه تللې. د بیان د مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسري وروسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبل وخت د په بیان کې راغلي چې د برید بلوچستان د ازادي بخون کې پاوس د مجید د لواله خوا شوې ده. د پاکستان پاوس ترڅو د دې ادا پاړه څنګه دی ویلي. اوکراین او روسي ځواکونه تیر شپه او نن سهار وختي یو ځل بیا پر یو بل هوایي حمله ته د پامر کړه دی چې په پایله کې دوړو خو ته مرګ ژوبل او مالی زیانونه اوخته دي. د حمله داسې مهال کې چې دوړو لورو ترمنځ د اوربند ټینګولو لپاره د امریکا او اروپای ټولنې د مشرانو هڅې روانې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې په دنیپرو پتروفسک سیمه کې د روسیې د توپونو په برید کې اویا کلنه ښځه وژل شوې او چیرنیهیف کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پوړیزې ودانۍ دوه پاسیني پوړونه ویجاړ شوي دي. خو د دې حملو د تلفات په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوي. بلخ د روسیې د بلګورد سیمې والی ویلي دي چې په کوپکین خارګوډ کې یو شخصي کور د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د لګیدلو له کبله اورښته دی. پاینال کې په داسې حال کې چې د روسیې له کورسک سیمې د اوکراینی سرتیر د ایستلو لپاره د روسیې د پوځ هلې ځلې دوام لري. اوکراین پرون د روسیې هغه ادارې رد کړې چې وایي په کورسک کې اوکراینی ځواکونه کلابند کړي دي. روسي خبرم دا چې ټاکل شوی د هالیوډ نامتو لوغړی روبرت دینرو په یو فلم کې دوه اصلي رولونه ولوبوي. دینرو با چې دوه ځلې اوسکار جایزه ګټلې ده، د الټو نایټس یا د الټو د سردارانو په فلم کې د دوه اصلي کرکټرونو رولونه ولوبوي. د الټو د سردارانو فلم په نیویارک کې په 1950 کې د ایټالوي امریکایي مافیا د دوه اصلي مشرانو فرانک کوستیلو او ویتیو جینویز ترانز سالی رختنه کیساران غاړي. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو یې پاکستان کې د مشکلوالو اندېخنې
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د بلار سوال ته نه سکول سته نه مدد هسپتال سته.
نوي تعلیمي کال ته یوازې څلور ورځې پاتې دي.
تر اوسه یې د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی. دا موږ ته ډېر اندېښمنه
ده. او په کابل کې د واټونو د سر پلورونکي شکایت کوي چې د کابل ښاروالۍ کارکوونکي روزګار ته نه پرېږدي. خپرونې کرته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره لدې هواد د وټولو لپاره د ورکړشي مهلت دوونه پاتې دي. د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې لمخې باید د یوټ پریک دی وایي لوي خواروجا د تورغم دروازې بندیدل او بل خو د دې وټ په بیل بیل سیمو کې د افغان کډوال روزګار هغه سړي چې په دومره کم موده کې راټولول ناممکن دي. دوی لمن دي چې پاکستان خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي لګاوړي ودونه په زور د افغان کډوال د سلو کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېرې کمی ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپله دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د روانې مارچ میاشتې تر یو دېرشمې دا هیواد پرېږدي چې دې نېټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغلته زمونږ په پاکستان کې کاروبارونه دي، کسب دی، همدغلته مو ډېر وخت تیر شوی دی سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی، ګډوډ دی، هلته کاروبارونه نشته دي، ستونزې دي، مشکلات دي، موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټې ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړی پاتې شي.
د بشیر حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د ولاړ شو هلته نه سکول شته، نه هسپتال شته، نه موږ دغه بچیان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څه هم ورکړل شوي ضرب الجل ته وخت پاتې دی، خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول، زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په 10 دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوي نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي، نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې، څو د بیان په ټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنېدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شویو یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه 3,000 او 3,500 څخه ډیر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له دې عبادت د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت دوه اونۍ پاتې دي چې د پریکړې د افغان کډوالو اندېښنې راپارول دي. پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه پاکستان کې میشته خبریاله اغلې مینه اکبري وصله ده. سلامونه اغلې اکبري، وخت په خیر. کړته وي چې پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی؟
سلامونه، وخت په خیر حسین جان. تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته او اوریدونکو ته، په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت کزه په یو جمله کې وایي، ما ډیر زیات د نورین سره مخامخ ده. دا ټکی ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو کلونو رئیس هغه کسان چې 40 کاله 30 کاله دلته وو، یا هغه کسان چې دغه 30 کاله کېږي دلته دي، نو دوی ته داسې په قانوني ډول باندې د کار زمینه نه ده برابره. حتی که یو څوک وغواړي چې مثلا یو وړکی دکان جوړ کړي، حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي. نو دوی مجبور دي چې د یو پاکستانی شناخته کار دی یو بل کس په نوم به دوی اصلي بیا به جوړوي. او همداسې نور مثالونه. متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډیر زیاتو ننګونو سره مخامخ ده. اوس مهال زموږ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوې ده چې بدل روژی نه بيخي د دوی د پریکړه نهایی ده چې حتمان به وباسي. دغه سوره د سر په سر زه ګورم چې شهرکونو ته کوم ځایونو کې چې افغانان دي پولیس راځي. د حال دا چې دوی پروژه ماتې ناست وي کنه، د روژې مبارکې میاشت ده، لیکن بیا هم د دوی مسلې ته نه ګوري. راځي دروازې ټکوي، خلک بیا له ځان سره، او پیښور کې هم دی ورځو کې بيخي بد حالت شروع شوی ده چې زموږ ځینې همکاران د دې له خاطر چې د دې ځنه کسان اوباسي پیښور ته لاړل، او پیښور کې هم نیول شروع دي. نو زموږ هیله دغه ده کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري، چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي.
بله، یو بل مسله د دوه اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې سمره خچې دوی ته ورکړ شوی، دوه اونۍ اوس پاتې دي. سمره افغانان د خپل بې برخلیک حالت اندېښمن کړي دي چې نه هلته تلی شي ځکه تورخم دروازه هم تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې ده، بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی. د دوی دغه حالت سمره دوی ځوروي.
ډیر زیات هوسۍ جانې ډیر زیات زمونږ افغانان دی او ډول ذهني فشار سره مخامخ دي. تیر هفته زمونږ ځینې همکارانو دا پریکړه وکړه چې دلته خواسیم زورول کیږو مخکې چې پولیس مو باسي موږ باید خبر ته لاړ شو. هلته لاړل متاسفانه. تیره ورځ مې خبرې ورسره کولې وایي دلته هم نیول نیول شروع دي، دروازې ټکول کېږي او پولیس راځي. نو زموږ افغانان واقعا د سخت حالت سره مخامخ دي. او په بل څه کې خو ګوره هوسۍ جانې، موږ خو ملامت نه یو. اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو، په ډیر مقدار سره پیسې ورته تحویل کو، تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني واوسیږو. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدي، موږ ته سټرین راکوي، نو د کې به د دوی خپل مشکل ده. که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان دلته پاتې شي، خو په رښتیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دي نه کوي، په رښتینی معنا سره ټول دي اوباسي او پریکړه دي وکړي، داسې نه چې زورول کړي اوباسي بیا چې 100 روپۍ ورته راشي بیرته نیول ودروي. نو دغه کار مونږ زوروي. مونږ وایو کدوې واقعا اوباسي، خو یو د فیل الف نه تریا پورې دی اوباسي بالکل دی نه پری دي. خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي. افغانان په یو برخلیک حالت کې پریښي دي.
بله، اوس د پاکستان د حکومت چلند نکته تاسو ور باندې وغږیدئ، دغه نابرخلیک، دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان لوري د څه لپاره دی چې هلته که پیسې ورکړ شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته، که پیسې نه وي بیا افغان کډوال سرګردانه کېږي، دغه کورون پسې ورځي، هغوی نیول کېږي او هغوی بندیان کېږي. اصلي عوامل د حکومت لوري څه ده؟
حسین جانې، اوس مشکل همدغه ده. د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان مونږ او تاسو کلونه کلونه وو چې د ټول وقیات کې وي. هر کال همدغه سي یو دس یو اقدام دوی کوي، د افغان کډوال صرف او صرف د افغان کډوالو په مقابل کې، چې دوی افغان کډوالې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي. که د دوی کومه ستونزه زموږ د حکومت سره راغلې، بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلی ده. او لبل اخوانه چې دوی مثلا د ایو ایم بل طرف نه څه پیسو ته ضرورت وو یا څه بل مقاصد وو، نو دوی بیا هم په افغان کډوالو باندې فشار راوړی ده. نو زموږ هیله د مسؤولو کسانو څخه چې د افغان کډوالو په برخه کې دي دغه ده چې دوی باید یو پریکړه ونیسي چې موږ ترېنه بېغمه شو، پوه شو چې نور څوک نه پرېږدي بالکل، چې هر څوک لاړ شي په خپلې لارې باندې یا نور هیوادونو ته لاړ شي. خو لیکن دوی دیا د قلب په بې برخلیک حالت کې نه پرېږدي، اوباسي ټول دي اوباسي، یو دفعه دي اوباسي، که نه اوباسي نو دغسې د سیاست قرباني دي موږ نه ګرځوي.
ډېره زیاته مننه ژوندی ښاغلی اکبري، مننه. ښه وخت.
ډېره مننه.
د
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتات. په تاسو هغه چې نوی تعلیمي کال ته واځي سلور ورځې پاتې دي، طالبان حکومت له حمله شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه څه نه دی ویلي. له زده کړو شمیر محروم زده کوونکي، کورنۍ او ښوونکي وایي له دې امله اندېښمنې دي. د طالبان د حکومت په وزارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال د فیروزي عزیب راپور کې.
تر اوسه یې د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی.
د غزنی ولایت اوسیدونکي او دوم ټولګي زده کوونکي افسانه وه. افسانه تیر کال له شپږم ټولګي فارغه سوې. نوموړي د یکشنبې په ورځ د کاپ په شپږویشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
له شپږم ټولګي وروسته زما د زده کړو لار بنده سوې. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی، ځکه تعلیم زموږ اساسي حق دی او پرته له زده کړو زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل له حکومت څخه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي له زده کړو راګرځول سوي پښتانه په لس زده کوونکي ده چې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دا څلورم کال دی چې نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي دي، ځکه دا ډېر د اندېښنې خبره ده چې څلور کاله کېږي او نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي دي. نجونې تر اوسه پورې خورا نه ناست، نه کومه نتیجه معلومه ده، نه کوم د حکومت خواسته کومه پریکړه سوې ده چې هغه مکتبونه ایلسي یا بنسي.
د نامعلوم وضعیت د دغو زده کوونکو نجونو کورنۍ هم اندېښمنې کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د درې لوڼو پلار چې ښوونځیو کې له زده کړو محرومي سوي د نوم نه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د پلار په توګه دا ډېره سخته ده چې خپلې لوڼې د زده کړو حق محرومي وګوري، ځکه چې تعلیم د دوی د یو روښانه او خپلواک راتلونکي زمینه برابروي. د دې ستونزې حل د ټولنې حکومت مسؤلیت دی چې باید نجونو د زده کړو لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه نوي تعلیمي کال یعنی 1404 کال لشپګم ټولګي پورته خوندیو کې د نجونو د زده کړو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. طالبانو پر افغانستان لبیا وکمنې دوه سره سم نجونې لمنځنۍ زده کړو راګرځولې دي. هغه مهال د دوی د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده بل امر ته په تمه دي او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو دوام ته به یو طرزالعمل جوړ کړي، خو تر اوسه هم دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د انجنونو د خوندیو یو شمیر خوونکې وایي هر کال چې نوای تعلیمي کال را نږدې کیږي کورنۍ په ډیرو هیلو دوی ته مراجعه کوي چې ګوندې نوې تعلیمي کال لپاره انجنونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوې ده. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو خوندي خوونکې ګلرخ یارمل ازادي راډیو ته وویل
چې څلور کال کې هر ورځ همدغه حال دي، شاګردان چې کله کال خلاصېږي نو تګ راتګ وي چې موږ به کال ته مکتب ته راځو او کنه راځو. سږ کال هم همداسې موږ ډېری شاګردان ځي او راځي، پوښتنې کوي چې مکتبونه څنګه کېږي. نو هیله مو دا ده له اسلامي امارت څخه چې خدای دې وکړي او ښه پرېکړه وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت افغان نجونې له لوړو زده کړو آن له طبي زده کړو هم راګرځولې دي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیت له پراخو غبرګونونو سره مل دی. تازه د رواني هوت میاستې په 15مه د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د یوې اعلامیې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ټکو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي وو چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرښه ده او د دې حق له ورکولو پرته طالبان باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ونه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بلوڅ سبیلتون پالو زل بیا پی وبرید کې د پاکستان پوځي ځواکونو د درنې مارک جوبلې داړو لیدا کړی ده. د بلوچستان یلات سیمه ایزو چارواکو په بلوڅ میشته نوشکی سیمه کې وصل پال بریټ تایید کړی خو دوړو لورو د تلفاتو بیلابیل ارقام ورکړي دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکی سیمه کې د بلوڅ بیلتون پالو د بریټ د مارک جوبلې په اړه زده نقیز معلومات ورکړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د بریټ پر مهال په یو چاودنه کې 11 سرتیري وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا بریټ نن د سردار بهادر پوهنتون ته نږدې شوی دی. د پاکستان پاوځ بل خبره کوي. پاوځ په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکی کې د سرحدي ملیشا ځواک د موټرو پر کاروان ځانوژونکی برید وکړ، خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالې ووژل. پاوځ په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشا ځواک درې سرتیري او دوه ولسی وګړي هم وژل شوي دي. خود بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راندوی چاودنه په نوشکی سیمه کې پر یو مسافر وړونکو موټر شوې ده. دا چارواکی وایي چې د مرګ جوبلې په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې بریټ پر د بلوچستانو د ازادي بخونکو پاوڅ په نوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. د ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاو ادعا کړي چې د نوشکی سیمه پر لویه لارې د پاکستان د پاوڅ د بسونو پر کاروان بریټ کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ جوبلې اړولې ده. نوموړی ډلوایي په دې کاروان کې اته بسونه و چې په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دی. د بیان د ادعا له مخې د پوځي کاروان د بسونو له محاصرې وروسته ټول ټال 9 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بیان کې راغلی دی چې دا برید د بلوڅانو د ازادي بخونکو پوځ د مجید د لوا لخوا تر سره شوی دی. ازادي راډیو په خپلواک ډول د هیڅ لوري لخوا د مرګ ژوبلې په اړه ورکړل شوی معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د پېښې یوازې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې بلوڅ بیلتون پالو د بلوچستان ایالت په بولان سیمه کې د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي سپرلۍ یرغمل کړل او په بدل کې د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې 1.5 ساعته نښتې په پای کې اعلان وکړ چې د پوځ 214 سرتیري او د استخباراتو کارکوونکي وژلي دي، ځکه پاکستاني غوښتنه ونه منله. د ډلې تایید کړی چې پر اورګاډي د بریټ او وروسته له امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال یې د 5 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. د بلوڅانو ازادي بخونکي پوز او نورو وسلوالو ډلو له 2 کلونو راهیسې د دې ایالت د ازادولو په هدف د پاکستان د پوز او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. دا ډله وایي چې د بلوچستان طبیعي زیرمې د بلوڅ د ولسونو دي، خو د پاکستان مرکزي حکومت یې پنجاب ته لیږدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کابل کې د وټونو د سر پلورونکو شکایت کوي چې د کابل خروالۍ کارکونکي روزګار ته نه پرېږدي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی، د دوکانونو د مالي او د لوړو کرایو د برکړې توان هم نه لري. نور جزئیات په راپور کې.
د پلازمینې کابل یو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه چیرته چې په ریړو او لاسي کراچیو یو شمېر خلک له سهاره تر ماښامه په کار اخته دي، خو وایي د کابل خروالۍ روزګار ته نه پرېږدي. د دوی له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالي توانۍ نه لري، اړ دي چې د سړکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبره یې ډېری وخت د کابل خروالۍ کارکوونکي ځوروي او آن لاسي کراچۍ ترې وړي. دغه لاس پلورونکي وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نشته، اما کوم ځای چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچی کې درو، هلته موږ څوک نه پیږي. آتا درځه اندازې پورې چې کراچی هم ټول بار شوی دي، په ښاروالي راځي موټرو کې اچي دیغه مزي بیا شپږ ورځې یو میاشت نو دي خلک توان ننجي لري ډېری تیار اوري پلاس نه لري هغه خلاص هغه کراچی نه لاته ورته.
یو بل چې هم پلاسي کراچی توکي پلوري او نه غواړي نوم یې په راپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفې جوړ کړې، بیا یې هغه لري کړې، مارکیټونه یې جوړ کړل، ځینو ته یې ځایونه ورکول خو موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډې وهو چې هر چیرته ودرېږو دوی راځي او موږ نه پرېږدي، څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کېږي.
که څومره د طالبانو د حکومت د کابل خروالۍ مسولینو له دې وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو پلاسي کراچۍ او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و موږ غوښتل په دې اړه د کابل خروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل خروالۍ ویلي د ښاري نظم لپاره د واټونو او سړکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغه دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا چې ننګرهار نور ولایتونو ته څومره د کبانو غوښه صادروي وړاندې به په خبرونه کې واوري. د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د درونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار درونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لومړی ځل نه دی چې درونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دلته راځو ډېر ښایسته مایان د خانداغا او د لاغا په نوم باندې رستوران د پدې کې پخی او موږ هر وخت دلته راځو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښوي. موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات او خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته هر وخت خلک راځي، خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخي نو خلک دلته ډېر راځي.
درونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړه شاوخوا 15 کیلومتره لري پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، کندهار نه، وسم دغه موسم نو ژمي د طبيعت په بازار کې خلک چکر ته راځي. مایان خوري بازار
برق نشته، چا جنریټر وسه رسیږي چا نه رسیږي. نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ ناراضي. نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عامل نشته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې، نو دا ډیر خیسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي، شپې تر لسو یولسو پورې ګرځي. مونږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدې، د شپې والیبال به کېدې، خو اوس هغه شی نه نشته، هغه خوند یې نشته.
قدرت الله چې لس کاله کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دوکان لري، وایي
مخکې جمهوریت کې بازارونه ښه وو، اوس لږ زره خراب شوي دي. خلک چې دي پیسونه خراب دي، کار روزګار نشته، خلک بیکاره ډېر دي، وظیفې نشته دي. فلحال دپاره لس دوکان دي نو مایا، اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډېر بند سو چې نه چلې، د کراګانې جیګې وې او خلکو بند کړو، بس همداسې دې نه لاړل. اوس هغه بند دي او لس هوټله فلحال فعال دي، او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کېږي ورته ناز.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغه رئیس خیل ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې د کبانو لسګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل دیرشو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي، ګراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل پرستیو کې کندوز ولایت ته هم تللی.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډۍ ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي. شیراغه رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي، او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچرین ډېری دي، خو یو اچری چې فعال اچری ده د کانال دلته مروزه کیږي چې هر کال هغه آزادې بولۍ د لارې بارنداران اخلي.
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان وروزل شي او سوداګري پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي.
ستونزې خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډ میل نه لرو، داسې معیاري غټه اچري نه لرو، ټرینینګونه نشته. په ننګرهار کې فارمدارانو سره هېڅ قسم همکاري، هېڅ قسم لاسنیوه کې د هغوی نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپله سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپله سر باندې کوي. هېڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم نه ټرینینګ داسې منظم شوی دی، نه ورته داسې دانه ورکول شوی، نه اکسیجن یا یو دوی ته هېڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. که چېرته دوی ته ټرینینګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانې زیاتره مشکل مونږ د دانې لرو، ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډ میل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې او دغه دی دانی دی.
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه یې اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړو توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی وو، اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کېدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
دروژی رنگونا.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ازادي رادیو خبریالانو، کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم، په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله ښه تېرېږي، په ښه وخت کې راورسېدل. موسم یې هم ښه دی، تقریبا تندنې ورځې تقریبا لنډې دي، خو دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي. بعض خلک په معاش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک شته چې په سره کار ستله نه، یعنی کار پیدا کوی نه چې کار وکړي.
په اوس وخت کې د روژې خونده هم تللې ده. پخوا به په دسترخوان پروژه ماتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول، حداقل لس دو لس دیار لس نفره بو پس وقتی تول مهاجر شوی چوک بیرون هوادو که دی چوک خو کند که فرش واقع کرانه نو اغب خانه روژی روژماتی و پشنمی اس نشته واتن کس خوان نشته دی نو خدای تا سوال زاره که چی بیرت پواتن که هم اغا خوشحاله و هم اغا خوال کرانه سر یوزای روژماتی و پشنمی و دارو
سلام علیکم بخیر استوری از خیرت تیش بیرس بخیر دی روژه مبارک بخیر دی الحمدلله شکر دی الحمدلله بس روژه دیر شروانه دا پیلحال پا پاکستان کیو بیا پاکستان پشین زله سرخال کیو دیر شروژه دی الحمدلله وریزی دی برانون دی دیر شروژه